دلای خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم اسمت ساروان میزبان شماست.
در ازیاد مننه اتبا جشوی قدر من آردون که پا دیخ پروانه که پا مرکزی بغلان که در جکلی او پا کنر که در پاکستانی زواکونو للوری پا تو سرحدیس پا ولسوالوی که در پوستو در جوریدو پا عده راپورو نواوری لمنه در دیسات خبرو نواوری چه اجمل تورمان ورندی کهوی.
پاکستان وی دو مامورین نیولی چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته یې د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر کې په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده او یولس کسه نور ټپیان دي. د ترکی خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایي ځواک او توپخانی په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته یې د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تېره اونۍ د مې په یویشتمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو چې په یو کورولا موټر کې سفر کاوه. د ده د سپرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورټ موندل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون شنبه ونیول شو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت الله نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس او د احوالو د ثبت د ادارې مسؤول دی. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یوې چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او یولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي. د لوګر والي ویان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مرکز پل عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. د ښاغلي صالح په وینا چاودیدونکي مواد د کراچۍ په ټایر کې ځای پر ځای شوي وه. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د خني شبکې یو غړی وژل شوی دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکې حمله ترسره کړي خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په ولسم حوزه کې له منځه یوړل شو. افغان امنیتي ځواکونو تر دې مخکې هم د کابل ښار په مختلفو برخو کې د ځان وژونکو او نورو بریدونو د مخنیوي خبر ورکړی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د پرونۍ پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنیه قومندان او قومي مشران وایي پاکستانی ځواکونو په سرکانو او مراوري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوست په دې ولسوالیو کې رامخته شوی او پوستې جوړې کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15-16 پوستو پورې
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه له منځه وړي او د اوبو یو شمېر چینې هم لاندې کړي دي. سرکانو او مروره د کونړ هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې زیاتره وخت پکې د افغان ځواکونو او د دولت د وسوالو مخالفانو ترمنځ چې ویل کېږي له پاکستان راوړي جګړې کېږي. او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې سلګونه سرتیري په دې عملیاتو کې برخه لري او د ده په خبره وسلوال له ځینې سیمو پر شا تمبول شوي دي. ښاغلي بشیر وویل شاوخوا 400 د دولت ضد وسلوال د مرکزی بغلان په مختلفو برخو کې موجود دي او د ځینو ګاونډیو ولایتونو څخه هم یو شمېر دولت ضد وسلوال بغلان ته راغلی دي. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر اوسه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. بغلان چې د کابل او شمال ترمنځ نښلوونکی ولایت دی له تیرو 3 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهد دی. جګړو د بغلان له مختلفو سیمو څخه سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایی ځواک او توپخانې په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ترکیه وایي په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستې، د سوریې پر خاوره د دې ډلې شاوخوا 104 غړي وژل شوي دي. پر داعش دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر هغې شوي چې دې ډلې د ترکیې په کلیز ښار راکټي حمله وکړه او 15 کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپله خطر کې دي. پاپ دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیې ته پر لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحیانو مشر 13 میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال 12 کډوال له ځانه سره یوړل. څو نړیوالې ټولنې ته وښیي چې په څه ډول باید له کډوالو هرکلی وکړي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپې د دې هیوادونو ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوالې هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکراین پوځ وایي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي اندری لسن کو پرون وویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وژل شوی دی. روسي پلوه بلتون پال بیا د اوکراین پوځ تورنوي چې په تیرو 4 ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي. که څه هم د نړیوالو په منځګړتوب د اوکراین په ختیځ کې اوربند اعلان شوی دی، خو دواړه خواوې یو له بله له دې موافقې په سرغړونو تورنوي. او وروستی خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولیو په پایلوبه کې ماته ورکړه او د 12 ځل لپاره یې د اروپا اتلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلان په سنسیرو لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پنډاټۍ په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وایي چې پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې دننه پوستي جوړی کړی دي.
تور از مخکې د پاکستان وا ویراغلی چې موږ شیم دی اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته په اشاره له گاونډیو وغوښتل چې د روسي ډلې ملاتړ ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ملا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړېدو انتقاد وکړ او یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو پر لوټ کېدو اندېښنه ښکاره کړه. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه، دولتي چارواکي هم وایي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په 2 سیمو کې پوستي جوړی کړي دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیه قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالیو ته پاکستاني ځواکونه رامخکې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورند په کرخه پرته ولسوالۍ د چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستاني ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو 4 ورځو کې پاکستانی سرتیری نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورند کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دیخوا د پاکستان پوځ د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړي دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15-16 پوستو پورې ځینې نیولی.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوي راغلی چې موږ شیم دي او ارمي ځواکونه دي سر مسیر یې ټول نیولی دی. لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینونه د بلمازۍ په ساحه کې سردارخان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي نور قواوی سر باندې پرتې دي. پخوا دې په غاښي کې په استقامت باندې ودنه او پاس کړې
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
د کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مروري ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د پښو کنډ ورته یو وی بلمازو سر ورته یو وی د چفری سر ورته وی د مرغکوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وی دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونی خپل مسؤلین خبر کړی دي.
موږ د دغه په رابطه باندې د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زموږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کیدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مني چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوسته های نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نروی بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تاڼي او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتره لرې وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړه کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی په نوم یوه سیمه کې چې د غاښی کانډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دی خوا ده څارونکې پوستې جوړې کړي چې دوی یې په کلکه غندي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی.
در شش ولسوالي خط فرضي دیوره ده د هر ولسوالي مو د هر نقطې کې نارای شروع اله ولسوالي خاص کند.
د ډیورن په کرخه زموږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړي لناړی نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبرې وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسي وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د حواله لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړې بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیری له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د
د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلي په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزي بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین د ویزای مکمل تصفیه پاکستاني شد.
د منګل او علاءالدین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاءالدین سیمو کې هغه لاره تړلې وه چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر وویل د مرکزي بغلان ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزي بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي بشیر وویل په مرکزي بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی، لو قندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي، خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرئ له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې ده حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولس سره یې کړي دي، او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې ژمنې عملي کړي یا نه دي عملي کړي؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سره اوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دی، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم ترنګ د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دیاره د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوي مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي. دوی کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلې کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکر وایي دا طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمي او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندېښنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دیاره یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کومو شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ له یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل سي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بل خو بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځۍ څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسی زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت له ولس سره د کډو ژمنو د ډیری برخې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو 2 کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامې کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونه د شنبه په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړي. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یوځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت د دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو وایند واخان مینپال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شوی نه شي. کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیستم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره دوی څه شي ملوی چرګي خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړی شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمی وایي کڅه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یو لوی برخه جوړوي خو لدی وروسته به دغه ګوند غړي لا منسجمه او فعال شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالات ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید په لستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمينه برابر کړي.
خبری است. په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونچون نومیږي وایي چې پخپله هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کرونکی د چین د پلازمېنې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانې د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کرلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونچون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کروندګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیزې مځکې له نظره چین درېیم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیزه مځکه کري او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وی دوه مامورین نیولی چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په 14 کې یو خزه وژل شوې او 11 کسه ملکیان ټپیان شوې دي. د لوګر ولی ویان سلیم صالح ازادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وژلې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په 12 حوزه کې له منځه وړل شوې ده. د کونړ د امنیتي د امنی قومندان او قومي مشانوې پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایز واک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې اډایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو او بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسانی در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جعفر احمدی در طول نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې ټلیفون شمیرو سربیره، یعنی 0-9-2-3-5-3 او یا هم 0-8-2-5-5-5 د سکایپ لاری او یا هم د افغان بیسیم د 8-3-3 میری لاری لمر سر شریک ری. زموش د سکایپ پتا ده radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره یو ځل بیا وایم 8 په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستولی شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید، همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی،
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
اسلام الدین زاهم از تخار تماس گرفتیم. شما ببینید وقت خوب موزیر امروز در برنامه ایتون گرفتین. این دولت ویسر پای ما خوب وقت هر وعده که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملیت آدم نکردن. دیگر کشت و خونم زیاد شده، ولی چون یک دفعه این میشه ببینید که برق نهی ویسر تاپی است. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یا خاطر خوش داشته باشه، بخاطر که وعده دادن عمل نکردن. حکومت کرده گفتین که این حکومت بد است، این شادی که بدتر کرد. واقعا نه، خوبی ازی است که جو میشه هر کدوم این برین یک وعده میت
آقای زاور
ولی ازی باورشم که دستور دیم. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگونه مثال براتان بگم، گفتن امنیت تامین میکنیم، یک گفتن که ما سلاح‌های غیر مسئول یا این چیزا رو جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو با مردم کار پیدا میکنیم، سه و سرکای شما رو درست میسازیم، سه ریشه فساد میکنیم. این امثال هم دیگه کدوم میشه برای شما بگم.
تشکر از تماس شما.
سلامت باشید زاوش صاحب. بلاوردون که ایده تلفن لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورزګان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه استاسو کوم بس چې اوس را روانه ده، زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډېر په تعصب سره باید ووایم چې مستقل هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه تاسو له موضوع ما ووځئ، له موضوع ما ووځئ، د موضوع په ارتباط خبري وکړئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین؟
خبری وکی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام. خوش آمدین.
سرات هم تاس از آزادی رای طولی کار کن که آوردن که سلام منو رانی کن که سیل افغانی به هلمانی بفرد.
سلامت بسید، مهربانی.
موضوع خون دیر شما موضوع انتخاب کرد زوشت تسل که در وزیر خارجه وزیر د خبرو سره موافق یم. رښتیا هم د ملي وحدت حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي کړې، د هغه زما نظر روغتیا سره
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم درو.
بله، از دیگر شنوندای ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
از کجا به تماس شدین؟ خود را معرفی کنین. صدا شما را میشنویم.
آقای احمدی سلام و درود بر شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوال ما را از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت شما، تمامشون تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید.
آقای احمدی، محمد آقا آسیایی هستم از ولایت غزنی، همراهتون به تماس شدم.
بفهم نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست، چقدر عملی شده این وعده ها؟
جناب احمدی صاحب، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر اشرف غنی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده، کنم تغییر تحول مضبط به این رسانه دیدیم. همچنان دکتر سه عبدالله شما زنا شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن، متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله،
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لرو زن معرفی که
بفرمایید، خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم ساروان صاحب او دا بل محترم رو ته
سلامونه
وړاندې کوم. زه فکر کوم چې حکومت خو یو وادم د خپل نه د پوره کړي، خو دغه د جامنیت ګوند مشر چې دی د استاد ربانی زوی چې وزیر د خارجه ده، د خپل اول هیڅ نه دی کړي. څه چې د وادې کړي په وزارت خارجه کې څه کړي، زه دلته دوه ورځې درې ورځې مخکې لاړم قونسلګری ده په لس انجلس ښار کې، دوما غوښتي چې خپل هغه افغاني پاسپورت هغه کوم واخلم. ما ته یې ویلي چې وروره د مونږ په دا قانون کې یا په حساب کې فرست نیم و لاست نیم نشته، نو د تا نوم به ټول یو لیکو. ماله وروره د ما په تسکی افغاني تذکیرې کې ویم دوه نمونه دي، تاسې ته ځای کې ولیکه وای نه دا په افغانستان قانون کې نشته. د خپله چېرته مسلکي کسان ګمارلي دي، د خپله چېرته دولت ته کار کړی چې دا انتقادونه کېدي. ما په فکر و سلامت و ملامت نده معلوم، هر چوک انتقاد کهی، هر چوک گیلی کهی، لی خپل جان نیسره کهی. اینو زد دلتا والا دیر ایران پاتیه من چه دا مشکل بچنگ حل شید.
بله سب دیر منه نه چه نظرمو سرگند کو کرودن. احمدی سب چه پیغامونه با مول بلو چه بله. اغا خلق چه ده افان بیسین در اقصه سواتلش میره للاری پیغام راسته وی چه بخواییم گلمن نشی. خیرالله افغان لخوست لیکلی ویز د دل خبر سره منظوري شاغله صلاح الدین ربانی دی، هیڅ موافق نه يم، ځکه چې د دولت چارواکي په خپل په دولت پسې منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکو عابد وردګ لیکلی دی، وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی، او همدا پاتېوالی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکی تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامي نیوکه پر ملي وحدت حکومت باندې د دې د پاره ده چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامي په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملي وحدت حکومت هیڅ هم نه دی کړی. بل اوریدونکو د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نوم یې نشم پیدا کولای، نوم یې نه دی لیکلی. دی وای چې داعش هم موجود دی زموش په ولسوالۍ کې، چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه ده. حمیدالله حمیدی لیکلی وای هر څه نه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي دا دولت، خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی، نه ده نیولې.
بله، ما هم پیامهایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موج ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین. بله، صدای شما را می شنیم، بفرمایین.
جاید پوپلزر ما از کابل صحبت می کنم. ما در ارتباط برنامه تان بخواستم بگویم که آقای صلاح الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مسئله میباره، چی مسئله داره، پدرش که بودم او وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد ایت کدام کار کوچک را به این ملک نکرده، هم پدرش مبارزه کرده در کجا مبارزهش حقیقت داشته، یا جز از انتقاد جز از همون خیانت های ملی را که یادستن رو کردن بجز از این دیگر کدام چیز دیگر چیز را بپوشن که پوشیدان نمیشه.
آقای پوپلزای انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
امو وزارتی که فعلا در ازاده شده کشید من چوکات خود گرد بذاره، این مامور دولت است یا رئیس ازده است؟ وقتی که در مامور حکومت است کشید کنه در حکومت کار بکنه، مردم امو اداره که بر ازاده شده امو را کشید کنه به فایم نگاه کنه، امو را سیستمی شد آماده نسازه که مردم بتانه نام نیت برای خود کمایی کنه. اینا خود جز از این انتقاد دیگر چیزا یاد ندارن. خودش تذکره انگلیس داره، پدرش هم شاید به سرکار رئیسای کلان شده،
آقای پوبلزای، تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرود تلفن لاری زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفن متاسفانه قطع شو، یو ځل باید تلفن شمیرم اعلان کو او څه پیغامونه مو هم وعده ورکړی و چې پیغامونه به لولو.
بله، شماره تماس با برنامه را یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم، 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید، آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
مهربانی
ستاسی خبری او رو
سلامون انیتی هلی
کردی ودان سلامت و سید.
لاوجین ربانی چې دا خبر اکثر زم ده خصم مطلب ده پوسه دا یو اکثر رهبر زوی او مطلب له یو څه
ستاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه ده، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ ګوند شوسی قطع شو. خیر، بل اوریدون که لرو ده تلفن لاری
سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است.
رادیو تیتا که یو خبری وکی؟
بله،
مهربانی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. کردی ودان،
خوش آمدین، بفرماین.
پر دقیقه ایسا که دیمان ازار دار که در بغیشتون دیگه لامل شوه که یا اشتبانی دیگه خوب کارون مخبونی او دیگه پلم زن داسه ماری پیچهی لکه دوامه خی حکومت کې شتون لري او داسې خبرې هم کوي، دا د منلې نه دي. ټوله وجه دا ده چې د دوی شتون ده.
بله صاحب، مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کړو.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
وعلیکم السلام.
عبدالله از روزگان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده حکومت افغانستان؟
زما نظر خو په دغه برابر کې دا دی چې د صلاح الدین ربانی او د جمعیت د ګوند د دغه اعتراض پر ځای باندې دی. اشرف غنی او عبدالله چې کومې وعدې ولس ته ورکړې دي، هغه کې په لس کې یعنی په اته کې پاتې راغلی دي، ورموږ به صلح راولو او دغسې افغانستان کې به د امنیت ختمه کړو. نو هغه خوا د ګوره هغه د تېر حکومت په پرتله باندې په سل کې نیم امنیت سوه ولسوالۍ یادي طالبان لاس ته ولوېدې او مختلفې د قوانینو سرغړونې کېږي. حکومت ډېر بې نظمه شو او دوه سرې حکومت شو. پر والي باندې په میاشت دې مشورې چې یو خپل والي ورمخته کړي یا بل خپل والي ورمخته کړي او په سلحې کې پاتې راغلی دی. د یو کوچني ګوند د یو کوچني قدرت د هغه متاثر یي، د هغه خواهشات هم د دې سلحې په برابر کې مني، د هغه ته بربادي چې اوس چالانه ده. دا خلک مري، د اردو خلک مري، پولیس مری، افغانان مری په جانبین کې. دوی د یو کوچني ګوند یا د خارجانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي، خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي. په سل پاته راغلي طالبانو مشروع غوښتنې نه وکړي، ولموږ باید د تور لس وضو کوه نه وځي. د هغو په سر باندې $15 میلیارد دی ایښي دي، نو څنګه به سل وکړي؟ هغو باید یو
درسته البته د طالبانو سره خو د سولي اواز بیا اوچت کړی دی، خو خیر تاسې نه منئ او د 15 میلیاردو رقم مو هم ډېر دقیق نه دی. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. بله،
خبری وکی سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سرطان تا و سلامون و بینه سانه کرده که اون خیلی
سلام باشه سای گرم و ادن میره بانی
خبره به داده سوال کم دی افغانستان حکومت خدایی پا هر سکی پاته را غلی ده هر کسی دی توی بشپت خود می دیدی و گره چنده نیوست سکره یا پاسپورت ما رو کمه میلیارد بسته جوری کم واده شدی کلی دی غوازو که دی پس کجوله کلی ده او رو رو بل ده خبره رو رسه کمه چی کم ده نمانه که نکره بلاسی ده او رو دی کمه چه صلاح الدین ربانی که در دانمان خلاقه وقتی تاریخ تاریبان و جنگ و مشکلات و دانمان تو وقتی را مطیرند که دانمان به دی شخصیت که و در دو قصر تزاد داری و داخل پا گوش شکری ناشی داخل نوازی پاقانستان که سلم راشی در خطان ربانی نوازی پاقانستان که سلم راشی در شیم از کل مالوی داری سیر پیغامل سر با فارسی ویدی دیگر دو سر کنیستی دی بیتر دو خلق و کلم ده
سید کرد ودان سلامت توسعه
تشکر از تماس شما سروان صاحب بین که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده. انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشد. شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده به نام سلمان می نویسه که با اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی. لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتونیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چې کله راستوی یو ځلې مخکې تر مخکې نل ولی که وری ول ولی نو په ټایپ کې اشتباه کیږي نو اشتباه به رفشی بی. نظر ګل لغمان له علینګار ولسوالۍ لیکي وای وادي خو زموږ بشانو ډیر کړی وی خو تر غټو وادو پوری خو غټې وادې عملی کړي نه دي. حکمت الله محمد خیل د هلمند له ګرمسیره لیکلي ولسمشر ویلي و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلي دي د البته د فرا له باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي وي په سلو کې شل نه دي ترسره شوي. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی وی هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپل واجب پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام خوش آمدین بفرمایین برنامه مایکروفون شماست.
جناب فروان صاحب تاسا و مخصمت همکار صاحب تا و جدیر علیفون آسین کو تا سلامون و سلامت را میکوام.
سلامت و سه مدنی صاحب
جناب فروان صاحب تاسا و برای کتم د جنازي کریز په وخت کې زیات انسانان وو ولې په هغه وخت کې افغانستان ولس مستحسنه د بیدار نه وو. اوس تاسو وګورئ اوسنی حکومت ډېر چلنجونه مخامخ دي او هغه پخوا په نسبت د اقتصادي مشکلاتو پخوا په افغانستان کې دامه لري او پر نړیوال هم کم شوي دي نو په تېرو دیارلس کلونو کښې خو د بارانونو ستاسومان مرسته وه او دغه مرستې نهشته او خلق او تمی دی نور دی نو زما په نظر باندې ملي او حکومت چارو متخصص اکثر شخصا زما په نظر باندې راضی یا او دی مال کولای شي کړی دی وادي پر اما په دوه کالو کې افغانستان را سوزول دي چارو په افغانستان کې نه دی چې څنګه امکانات ته باید موږ ګورو شرایط ته باید موږ ګورو په سیمه کې داخلي او خارجي مداخله زورواکان وخپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او معافیت ورته قوي قوت باندې عمل شوې ده. نو تاسو وګورئ ملي وحدت حکومت راتګ سره تقریبا تحول او تداوم هم شوې ده چې 1500 قاضیان بدل شوي همدارنګه د څلور دېرش ولایتونو
د دوه دیشو داتونو واریان لرې شول. بعضې واریان د ښه کارونو په وجه پاتې شوي دي او بعضې واریان په خپله په زورواکۍ ته پاتې شوي دي. همدارنګه سلمان بد ورغول شو، همدارنګه ډېر زیات نړیوال مرستې افغانستان ته راجلبه شو. باید دغه سیاسي تنظیم منظمه دا هیله ده چې دوی باید شخصي امکان په خاطر بلکې باندې نیوکه ونه کړي. په هر حکومت درته راځي دغه جنګ خو تصویري جنګ ده، سیاسي جنګ ده. دغه جنګ خو ادامه لري، دغه جنګ تصور چې دغه سیمې هېوادونه لاس په سر نه شي او خپل هغه منفعات په پام سره په افغانستان کې تلپاتې صلح لپاره خپل هغه پخې عادلانه پالیسي نه لازم وانه کړي. نو دغه جنګ به ادامه لري، دا د وخت په کوم هېڅ چاره نه لري. دا سیاسي جنګ د ټولو سماجونو ده، کرزې وخت جنګ ادامه درلودل او هم جنګ ادامه لري. نو راځي نور دغه په خاطر بل څه باندې دغه نیوکه هلته ورسوو او په یوه پین الافغاني احساس یو بل ته لاس ورکړو او دغه حکومت یو څه لپاره کار وکړو. او زما په نظر باندې دغه ریاست
نورستان څخه بل اوریدونکی هم د ټلیفون لاري لرو. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرماین. رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روزګان لار نه چرچ نه ولسوالۍ مې اړیکه در سره نیولې.
مهرباني کوئ صاحب،
زما نظر دا دی چې دا کوم خارجه وزیر دا خبره کړې ده. زموږ ګرد اداره د سره ګرد مشران چې دیندي ګرد فساد دی د لاسه جوړ دي.
بله صاحب، کور دی ودان چې لن نظر مو څرګند کړو، لیکن یوازې په فساد خبرې مه کوئ. د موږ موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعدې کړې وي. آیا لکه څرنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني وایي، حکومت واقعا په خپلو ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او که نه دی؟ بل اوریدونکی لرو.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
متاسفانه آواز ډېر سم نه دی. خیر، بل اوریدونکي ته به موقع ورکو. مهرباني.
بله، متاسفانه تماس داشتیم.
وزیر خیر، پیغامونه به ولولو.
بفرمایین.
دلسوز له هلمند لیکلی، وای په هلمند کې حکومت خپلې ټولې ژمنې نه دي عملي کړې. خان محمد زاکر نیکزاد له کندهار لیکلی دی، وایي زه د رباني صاحب له د خبرو خلاف یم. دولت کوشش کوي چې خپل ژمنې عملي کړي، خو بهرنۍ لاسوهنې دي. دولت دې ته نه وزګاریږي چې خپل ژمنې عملي کړي. عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی، البته له ارغستان ولسوالۍ څخه، وایي رباني د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي؟ نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او دی پخپله ای باید اول اصلاح کړي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی، وایي د حکومت او رعیت زړونه ډېر سره لري شوي دي، په دې خاطر چې وعدې شوي خو پر ځای شوي نه دي. کائنات سادات له هلمند لیکلی، وایي رباني پخپله هیڅ د پام وړ کوم کار نه دی کړی چې دی نورو باندې تور لګوي.
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس جرایه و رئیس جمهور در تلاش بازسازی کشور هستند. از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه، به هر حال از این بگذاریم. شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد. جاوید از قندهار، صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم.
او وسپ بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو.
بفرماین، خوش آمدین، رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین. از کجا به تماس شدین؟
سلام، سلام علیکم، ما از جلال آباد به تماس شدیم. سلام به شما، به همکارتان و به کامون تمام هموطنان ما.
سلام،
بفرمایید.
کسی که انتخاب میکنه، کسی که انتخاب میکنه به نظر ما اونها رو باید مردم باید اونها چی کار کرن دیگه. ما از آقای ربانی میتونم که اونها بگن که اونها چی کار کرن دیگه.
گفتنی خاصی نداشتم.
تشکر از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوردون که لرود تلفن لالاری.
برنامه مایکروفون شماست، لطفاً صحبت کنین.
بله سلام
علیکم. و علیکم سلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، مشنویم صدای شما را، بفرماین.
خبری وکی متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفن قطع شد. د اسکایپ پته هم پیاد لری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی
آزادی رادیو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریدن کو تاو دا ګرام دې دغه په اړه کې چې نظر وړاندې کوي د رباني چې بیگا خبرې کړې دي.
بله بله، لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې تراشي کنه وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار د رینور رسوالې نه تماس کوم، رحمت الله مينون دې دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي هم شکایتونه کوي او کوم چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان لپاره له سمو خپل ورګړې خپل کار نه تیار کړي. دا جرب نه دي خلکو ته، ما په خیال باندې دا شي کارو کی چې دیو ته ورته مو کی کورونه ورته جوړ کی بیا به تی نه خوشاله. هغه یو څه چې تورې چارواکي هو چې وزارتونه کې کومارې لري چې هغه